د ازادي رادیو یو ساعت پښتو خبرونه ته شرغلاست د ماپښین 2 بجې سوې زملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو د ازادي رادیو دا یو ساعت پښتو خبرونه د امان امیرزی په تخنیکی مرسته خبريږي ولسمشر محمد اشرف غنی له پاکستانه غوښتنه کړې ده چې د حقانی شبکې پر وړاندې په خپل خاوره کې عملیات وکړي د هلمند ولایتي شورا غړي وایي د خیالي تشکیلاتو او سرتیرو د کموالي له کبله د هلمند ولسوالۍ یو په بل پسې سقوط کوي ګڼ شمېر نور مطالب لرو خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه اورو په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د فیسبوک مسؤول مشر په یوه پیغام کې ډاډ ورکړی چې پر مسلمانانو د غچ اخیستو د اقداماتو مخنیوی به وکړي ډونالد ټرمپ ته به د مسلمانانو پر ضد له ترخو څرګندونو سره سره د روانې ډسمبر میاشتې په 28مه اسرائیلو ته د سفر اجازه ورکړل سي تر نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له قسیم سولمل څخه اورو
لمړی هم د مهمو خبرونو سرخطونه افغان ولسمشر له پاکستانه د حقانی او نورو وسلوالو ډلو د ځپلو غوښتنه کړې ده د افغانستان د سولې عالي شوراوی له طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیلولو ته چمتو دي او په هلمند کې یو شمېر امنیتي سرچینې د خانشین ولسوالۍ د سقوط خبر کوي د هم بشپړ خبرونه ولسمشر محمد اشرف غنی له پاکستان څخه غوښتي چې د حقانی شبکې په وړاندې په خپل خاوره کې عملیات وکړي د ولسمشرۍ ماڼۍ د یوې اعلامیې له مخې ولسمشر غنی پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره د لیدو پر مهال حقانی شبکه او نورې ډلې د افغانانو د بېرحمانه وژنې عاملین بللي او په وړاندې د پاکستان لخوا د قوي د بخشی د قوې د استعمال غوښتنه کړې ده اعلامیه زیاتوي ښاغلی غنی همداراز ویلي چې طالبان یو افغانی پدیده نه ده او ګواښي ټولې سیمې ته متوجه دی چې په وړاندې باید د یوې واحد ستراتیژۍ له مخې عمل وسي افغان حکومت له دې وړاندې په وار وار ویلي چې پاکستان له تروریزم سره په مبارزه کې صادقانه چلند نه کوي او هغه وسلوالې ډلې نه ځپي چې دوی ورڅخه د ګواښ احساس ونه کړي وسته تر دې چې افغان پاکستاني او امریکایي چارواکو د اسلام آباد په درې اړخیزه غونډه کې د سولې د خبرو پر بیا پیلېدو موافقه وکړه د سولې عالي شوراوي حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلولو په برخه کې هیڅ ستونزه نه لري د دغه شورای وغړی حاجی عزیز الله دین محمد نن ازادي رادیو ته ویل سولې د افغانستان او سیمې اړتیا ده او دغه شورا د سولې د خبرو ژر تر ژره پیلولو ته چمتو ده
خبر شروع شي خو البته تاسو خبرو چې مخکې هم دا خبر شو چې دا شو مذاکرات چې هغه یو نتیجه ور باندې مرتبه وي
په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت وی سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي رډو ته ویلي چې ټاکل سوی تر راتلونکو دوه اونۍ پرې د سولې خبرې بیا پیل سي ملګر ملتونو له افغان چارواکو غوښتي چې په دغه هیواد کې د بشري حقونو ودې او د اساسي ازادیو د ساتنې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي یونما یا د افغانستان لپاره د ملګر ملتونو مرستندوی ماموریت د غوښتنه د بشر د حقونو د نړیوال ورځې په مناسبت د یوې اعلامې په ترڅ کې مطرح کړې ده د بل خبر لمخې د مدني ټولنو لسکونو غړو نن په کابل کې مظاهره وکړه او له افغان حکومت او د بشر د حقونو له خپلواکې مسؤل څخه وغوښتل چې په هیواد کې د تاوتریخوالي او وژنو عاملین محاکمه کړي او په هلمند کې شمیر امنیتي سرچینو د نوم نشودلو په شرط دا منلې چې د خانشین ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې ده په ورته وخت کې د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل هم تاییدوي چې دغه ولسوالۍ سقوط کړی دی په خانشین کې د تیر اتو ورځو راهیسې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې دوام درلود خو دولتي چارواکي دا خبره ردوي دا کورنۍ خبرونه زما همکار احمد تکل د سیمې نړۍ خبرونه وړاندې کوي
السلام علیکم د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د عراق په شمال کې د ترکی ځواکونو له ځای پر ځای کېدو وروسته د راپورته شوې لانجې د ډیپلوماتیک اورې د هڅو په ترڅ کې پرون په انقره کې د عراق د کردستان د سیمې له مشر سره وکتل د راپورونو له مخې اردوغان او د کردستان د خودمختار ادارې مشر مسعود بارزانی د تروریزم پر ضد مبارزې لپاره د همکارۍ پر اړتیا خبرې وکړې ترکیه وایي د عراق شمال ته ځواکونه د داعش ډلې پر ضد په جګړه کې له کورد پیشمرګه ځواکونو سره د ګډ کار او هم د هغو د روزنې لپاره استولې دي بارزانی چې له اوږدې مودې راهیسې له انقرې سره اړیکې لري، په دې دوه ورځني سفر کې د ترکیې د ملي استخباراتو له ادارې څخه هم کتنه وکړه او هم یې د استخباراتو له مشر سره وکتل. اردوغان او بارزانی د خبرو په پای کې چې یو نیم ساعت دوام وکړ اعلامیه خپرنه کړه، خو اردوغان الجزیرې ټلویزیون ته وویل چې د ترکیې ځواکونه په 2014 کال کې د عراقي مشر په غوښتنه د دې هیواد په شمال کې ځای پر ځای شوي دي. هغه وویل د عراق صدر اعظم حیدر علي بادی غوښتنه د سرتیرو د روزنې لپاره حیدر علي بادی د سرتیرو د روزنې لپاره مرسته غوښتې وه او د هغه په غوښتنه ترکیه په 2014 کال کې د باشیکا د روزنې کمپ پرانیست. د ترکیې ولسمشر همداراز وویل عبادی تر دې وروستیو پورې هم د ترکیې مشرانو ته دا خبره نه وکړې. روسیا، متحد ایالات او ملګری ملتونه سبا په ژنیو کې د سوریه د بحران د حل پر لارو چارو خبرې کوي. دا خبره د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر گنادی گاتیلو ویلي چې روسیا به په سوریه کې د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره د ګډو هڅو د زیاتوالي لپاره خپلې طرحې وړاندې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او روسی سیالیه سرګی لاوروف به په دې خبرو کې ګډون ونه کړي، خو دواړه به راتلونکې اونۍ په مسکو کې سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کیربی ویلی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال انی پیترسن به په دې خبرو اترو کې د واشنگتن په استازیتوب ګډون وکړي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ترامپ ته به د مسلمانانو پر ضد له ترخود څرګندونو سره سره د روانې دسمبر میاشتې په 28 نیټه اسرائیلو ته د سفر اجازه ورکړل شي. ترامپ په دې وروستیو کې ویلي وو چې مسلمانانو ته باید امریکا ته د ننوتو اجازه ورنه کړل شي. د صدراعظم نتنیاهو د حاکم ګوند د دوو وکیلانو په ګډون د اسرائیلو د پارلمان 8 غړو یو درخواست لاسلیک کړی و چې اسرائیل ته د ترامپ د سفر د ممنوعیت غوښتنه پکې شوې وه. نتنیاهو پرون دا غوښتنه رد کړه، خو ویل چې دای د مسلمانانو په اړه د ترامپ له څرګندونو سره مخالف دی. نتنیاهو ویل اسرائیل ټولو ادیانو ته درناوی کوي او د خپلو وګړو د ټولو حقونو ضمانت کوي، خو ده زیاته کړه چې اسرائیل به د هغو افراطي وسلوالو پر ضد مبارزې ته دوام ورکړي چې په ټوله نړۍ کې مسلمانان، عیسویان او یهودان له مخې وژني. د اسرائیلو د 8 میلیون وګړو څخه باندې 1 میلیون مسلمانان دي. د فیسبوک مسؤول مشر مارک زوکربرګ په یو پیغام کې چې پرون خپور شو د نړۍ له مسلمانانو سره ژمنه وکړه چې په دې ستره ټولنیزه شبکه کې به له دوی د غچ اخیستو مخنیوی وکړي. زوکربرګ د پاریس او کالیفورنیا وروستیو حملو او د مسلمانانو په اړه د جمهوری غوښتونکي ګوند د کاندید ډونالد ترامپ څرګندونو ته د اشارې په ترڅ کې وویل مسلمانان ښایي له دې کبله ویره ولري چې د نورو د کړوړو په خاطر به دوی زیانمن شي. زوکربرګ په خپل پیغام کې لیکي زه غواړم تاسو پوه شئ چې موږ په فیسبوک کې ستاسو د حقونو د خوندي کولو او تاسو ته د یو سولیز چاپیریال د رامنځته کولو لپاره مبارزه کوو. د فیسبوک مشر لیکي زما مور او پلار د یو یهود په توګه ماته دا رازده کړي چې پر ټولو ځانګړو ټولنو د حملو په وړاندې باید ودرېږو، حتی که دا حملې مستقیما پر موږ هم نه وي. او وروستی خبر، د عراق یو اوسیدونکي د 6.4 میلیون ډالرو په ارزښت د امریکا د لاتری یوه جایزه ګټلې. دا سړی چې نوم یې نه دی اخیستل شوی نږدې 10 ورځې مخکې د امریکا په اوریګن ایالت کې د لاتری دفتر ته ورغی او 3 میاشتې وروسته یې د خپلې ګټلې جایزې د ترلاسه کولو غوښتنه وکړه. یاد شوی عراقي ته به د ده جایزه په 15 کلنیو قسطونو کې چې د هر قسط ارزښت به 2,650,000 ډالر وي ورکړل شي.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاله پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. ولسمشر محمد اشرف غنی له پاکستان څخه غوښتل چې د حقانی شبکې پر وړاندې په خپل خاور کې باید عملیات وکړي. د هلمند ولایتي شورا غړي وای د خیالي تشکیلاتو او سرتیرو د کموالي لکبله د هلمند ولسوالۍ یو په بل پسې سقوط کوي.
مګر د سرحدیانو دوه کنډکه په خانشین ولسوالۍ کې چې سرحدي ولسوالۍ د باغ ځای کې فعال وای، موږ به نن په دغه د وضعیت سره نه مخامخ کېدلی.
په اسلام آباد کې روانه اونۍ سوي د آسیا زړه کانفرنس څه لاسته راوړنې درلودې، د څېړونکو څرګندونې به هم واورو.
دا خبره د اهمیت وړ وي او تر ټولو مهمه دا ده چې د کانفرنس غړي په دې باندې تاکید کوي چې په افغانستان کې ثبات د تروریزم د ځپلو لپاره لوی عامل ګڼي.
د فراه ولایت د بخش آباد بند د ډیزاین د پروژې قرارداد چې دوه کاله مخکې بشپړ سو اوس د ناامنۍ له کبله لغوه سوی دی.
دوه کاله تیر سو دوی ونکو پیالې غنه وروسته بیا دوه کاله نور پې تیر سو چې د دوی قرارداد خلاص سوی دی. نو قرارداد فسخه سو پیسې سته.
په نورو موضوعاتو کې به واورو چې د نوي څېړنو له مخې اسلام د نړۍ تر ټولو مذهبونو زیات په سرعت سره خپرېدونکی مذهب دی. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه سپورت او همداراز کور کلی اورېدل مه هېروئ. د ازادي راډیو د ولسمشر محمد اشرف غنی له پاکستان څخه غوښتي چې د حقانی شبکې پر وړاندې په خپله خاوره کې عملیات وکړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د یوې اعلامیې له مخې ولسمشر غنی پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره د لیدو پر مهال حقانی شبکه او نور ډلې د افغانانو د بېرحمانه وژنې عاملین بللي او پر وړاندې د پاکستان لخوا د قوې د استعمال غوښتنه کړې ده. اعلامیه زیاتوي ښاغلی غنی همداراز ویلي چې طالبان یو افغانه پدیده نه ده او ګواښ یې ټولې سیمې ته متوجه دی چې پر وړاندې یې باید د یوې واحدې ستراتیژۍ له مخې عمل وسي. اجمل تورمان نور حال راکوي.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په کتنه کې ویلي چې پایداره باعزته او پر عدالت ولاړه سوله زموږ اساسي غوښتنه ده. د افغانستان د جمهوریت ریاست د ویاند دفتر څخه په دې اړه په یوې خبرې شوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر په هغه کتنه کې چې د چهارشنبې په ورځ یې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سره په هغه هیواد کې درلودله په دې ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې پروسه نور د خبرو او ژمنو پر ځای عمل او داسې میکانیزم ته اړتیا لري چې لمس شي. په اعلامیه کې ویل شوي چې افغان ولسمشر د طالبانو پر وړاندې د پاکستان غبرګون ته په اشارې سره پاکستاني لوري ته ویلي سره له دې چې تاسې د پاکستاني طالبانو پر وړاندې د عملیاتو خبره کوئ خو تر اوسه د حقانی شبکې پر ضد تاسې هیڅ عملیات نه دي کړي. اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر دغه شان د پاکستان صدر اعظم سره په دغه لیدنه کې زیاته کړې چې حقانی شبکه او نورې ډلې د افغانانو د بېرحمه وژنو عاملین دي او تاسو څخه موږ غواړو چې د دوی پر وړاندې قوه استعمال او عملیات وکړئ. اعلامیه وایي محمد اشرف غنی پاکستانی لوری پوښتلی چې آیا تاسو د طالبانو په هکله د دوی د چلند او که د دوی د تابعیت پر بنسټ د ښه او بد قضاوت کوئ، ځکه پاکستان په تیرو وختونو کې د افغانستان پر ضد جنګیدونکي طالبان ښه او د پاکستان پر ضد جنګیدونکي طالبان بد ګڼلي دي. د اعلامیې له مخې افغان ولسمشر په دغه کتنه کې څرګنده کړې چې د دوی د چلند یا د اړوندو هیوادونو د وینا پر بنسټ په ښه او بد د طالبانو ویش یو ناسم ویش دی، نو د دغه ویش پر ځای دې د هغوی پر وړاندې قاطع عمل او مبارزه وشي. د افغانستان د جمهوریت ریاست څخه خپره شوې دغه اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غنی د پاکستان له صدر اعظم سره په دغه کتنه کې ویلي چې د افغانستان خاوره هیڅکله د نورو پر ضد نشي کارولی او نه هم موږ د نورو په څیر غیر حکومتي ناسالمې ډلې پیاوړي کوو. په اعلامیه کې دغه شان راغلي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دغه لیدنه کې ولسمشر غنی ته ویلي، زه بیا هم وایم چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي، ځکه دا دواړه ورونه او ملګري هیوادونه دي. اجمل تورمن، ازادي راډیو، کابل.
همداراز د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د دواړو هیوادونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن په اسلام آباد کې په خپلو کې غونډه درلوده. دا کتنه د آسیا زړه هیوادونو د کنفرانس په څنډه کې ترسره سوه. درې واړو هیوادونو د افغانستان د سولې د پروسې په اړه له خبرو وروسته یوه ګډه اعلامیه خپره کړې ده. رضوان مراد د دې درې اړخیزې اعلامیې مهمې برخې را اوروي.
افغانستان، پاکستان او متحده ایالاتو د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیلولو ژمنه کړې ده. د درې وړو هیوادونو په ګډه اعلامیه کې چې د اسلام آباد له کانفرنس وروسته خپره شوې راغلي چې دا درې وړو هیوادونو ژمن دي چې د افغان حکومت او د طالبانو د ډلو ترمنځ به د سولې د خبرو اترو د بیا پیلولو لپاره بیړني ګامونه اخلي. کابل، اسلام آباد او واشنگټن ژمن دي چې د افغانستان د شخړې د سولې حل لپاره ډیپلوماتیکي هڅې هم ګړندې کړي. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې د سولې د پروسې د بیا پیلولو کولو هدف د مهمو مسئلو پر سر د خبرو او توافق لپاره زمینه برابرول او د داسې یو حل لارې ته رسیدل دي چې د ټولو افغانانو غوښتنې پکې ځواب شي. افغانستان، پاکستان او امریکا ژمنه کړې ده چې د سولې په پروسه کې د طالبانو د ډلو د شاملېدو لپاره به په عاجله توګه داسې شرایط برابروي چې طالبانو ته په سیاسي ډګر کې د داخلېدو رښتینی انتخاب وړاندې کړي. په دې درې اړخیزه اعلامه کې ویل شوي چې افغانستان او پاکستان موافقه کړې چې هر ډول تروریزم د دواړو هیوادونو لپاره ګواښ دی او کابل او اسلام آباد به دغه راز اجازه نه ورکوي چې خاوره د یو بل او یا د کوم بل دریم لوري لخوا د وسلوال فعالیت لپاره استعمال شي. د اعلامې له مخې په دې هم توافق شوی چې که کومه ډله د سولې په خبرو کې له شاملېدو انکار وکړي نو دواړه هیوادونه به پر ضد له هر ممکنه لارې اقدام کوي. متحده ایالاتو ژمنه کړې ده چې په دې برخه کې به له افغانستان او پاکستان سره لازمه همکاري کوي. په دې هم صلاح شوې ده چې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا، یووالی، خپلواکۍ او د افغان دولت مشروعیت ته به بشپړ درناوی کېږي.
آزادي راډیو لوونه ترو
دا آزادي راډیو ده. د هلمند ولایتي شورا وایي د خیالي تشکیلاتو او ناکافي سرتیرو له کبله د هلمند ولسوالۍ یو په بل پسې سقوط کوي. سره له دې چې په هلمند کې د شاوخوا 38,000 سرتیرو د حضور په اړه ویل کېږي، خو د ولایتي شورا وکیلان وایي د افغان پوځ اکثره تشکیلات خیالي دي او مسؤلین یې امتیازات ځان ته اخلي. په دې اړه نور حال الیاس دایی راکوي.
د هلمند ولایتي شورا وکیلان وایي په خانشین کې د کافي سرتیرو د نه موجودیت له امله جګړه اوږده سوه او یا د ولسوالۍ د وسلوالو په لاس ورغله. دغه وکیلان زیاتوي تېره ورځ ماپښین مهال خانشین ولسوالۍ تر شدیدې جګړې وروسته طالبانو ونیوله. د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسؤل بشیر احمد شاکر وایي د ملي اردو څخه دې د جګړې رهبري واخیستل سي او په هلمند کې د افغان ځواکونو د تشکیل د ارزونې لپاره دې یو باصلاحیت هیئت وټاکل سي. هغه تور پور کړ چې دلته د 38,000 سرتیرو موجود تشکیل خیالي دی او همدا لامل دی چې د هلمند ولسوالۍ یو په بل پسې سکوت کوي.
د خیالي تشکیل له پلوه څخه موږ هر وخت پر خیالي تشکیل باندې انتقاد کړی دی. زموږ د خانشین د ولسوالۍ سکوت یوازې د خیالي تشکیل له کبله سکوت چې په هغه ځای کې دوه کنډکه د سرحدیانو موجود وو ولې چې ماسیبه کې هلته یو سلو نوي کسان وو چې بالاخره دوی ټولنې تشکیلول. زه وایم که د سرحدیانو دوه کنډکه په خانشین ولسوالۍ کې چې سرحدي ولسوالۍ ده په هغه ځای کې فعاله وای، موږ به نن په دغه د وضعیت سره نه مخامخ کېدلې. بالاخره دغه غفلات، دغه خیالي تشکیل د اختر دیانو موږ دغه ځای ته ورسولو چې پرون مو د خانشین ولسوالۍ سکوت سوله. دغه ټول نظام کې په ټولو مسلو قوتو کې هم د خیالي تشکیل خبره ده. دا خیالي تشکیل موږ دغه سیده ګړنګ وغاړي ته اچولې چې هر ورځ یو په بل پسې د ولسوالۍ سکوت کوي.
شاکر وویل هغه کسان چې د امنیتي مسؤلینو په راس کې دي دغه سرتیرو امتیازات جیب ته اچوي چې غیر حاضر دي او دوی حاضر بولي. شاکر ازادي راډیو ټول تیره ورځ په خنشین کې د جنگ پر مهال د سرحدي پولیسو د دوو کنډکونو د موجودیت خبر ورکول سوی و، خو د جګړې په دواړو محاذونو کې 200 سرتیرو هم نه موجود او د دغه شدیدې جګړې په وړاندې مقاومت یوازې ملي پولیسو په غاړه درلود. د ولایتي شورا مرستیال مجید خونزاده وویل د هلمند د اوسنیو حالاتو په اړه اندېښمن یو او که چیرې د یوې دقیقې رهبرۍ له مخې د جګړې مخه ونیول سي جګړه به ډېر ژر د لشکرګاه تر جنوبي پولو ورسېږي. هغه هم د افغان ځواکونو تشکیل خیالي وبلی او د هغه په اړه یې د تحقیق غوښتنه وکړه.
د هلمند شمالي ولسوالیو سکوت وکړي. د ښار خپله څلورمه او دوه میاشتې له اضافه وخت کېږي چې سکوت یې وکړي او د خانشین سکوت وکړي. په دې کې باید دولت جدید توجه وکړي و دې مشکل ته د ستونزې ستکنی د هلمند ولسونه مجبوریږي چې خپل ځان دفاع به خپل کوي. هغه چې په هغه نه وایي هغه به کوي. که ستاسو یادې دلته هیحتان هغه له سویې وکړله جلبو جذب څخه معلومات وغوښتئ چې کلیوږدو 18,000 سهم لګي خو دوی 15-16,000 لا دلته موجود نه کړل چې نور ټوله نه وه. هغه دلته هغه سهم بیا یو 1,000-2,000 ته نه ده. هغسې نه پولیس، دغسې نظمي امه، دغسې نه سرحدي پولیس کم دي. تر خپل تعداد ډېر کم دي نسته. دا مشکلات چې پېښېږي غټ لامل هم دا ده.
دا په داسې حال کې ده چې د تېرې یوې میاشتې رئیسې د لشکرګاه اړوند د باباجي په شمول د مرجع او نادعلي ولسوالیو ډېرې سیمې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې راغلي دي. د هلمند په 15 شمالي ولسوالیو کې هم دولتي حاکمیت د پوستي حیثیت لري او د چهارشنبې په ورځ د خانشین ولسوالۍ سکوت د هلمند خلک اندېښمن کړي دي. د هلمند والي ویاند عمر ځواک وایي د خانشین ولسوالۍ د مرکز څخه 2 کیلومتره لرې جګړه روانه ده. هغه په دې اړه چې د خانشین د ولسوالۍ مرکز د افغان ځواکونو که د طالبانو په لاس کې دی څه ونه ویل. ویل کیږي وسلوالو د دغه ولسوالۍ تر نیولو وروسته د ولسوالۍ ودانۍ تر څنګ یو ښوونځی هم سوځولی دی، خو دغه خبرې خپلواک سرچینو نه دي تایید کړي. محمد الیاس دی د ازادي راډیو هلمند.
په همدې حال کې د کونړ والی د قومي مشرانو په یوه غونډه کې له افغان وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې له جګړو او وژنو لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای سي، خو بهرنیو وسلوالو ته یې ګواښ هم وکړ چې که بیا هم په کونړ کې جګړې ته دوام ورکړي نو له سخت مقاومت سره به مخامخ سي. په دې اړه نور حال روح الله انوري راکوي.
د کونړ اوسیدونکو وایي جنگونه او جګړې خلک وژني او هیوادونه ورانوي، نو د افغان دولت ټولو مخالفینو ته پکار دي چې له ورور وژني او هیواد ورانونې لاس واخلي او خپلو نورو ورونو سره د وطن په آبادۍ او د هیوادوالو د سوکالۍ لپاره ګډ کار وکړي. په مشرانو جرګه کې د کونړ خلکو استازي استاد محمد طیب عطا وویل افغانستان د جرګو مرکو کور دی او تر اوسه چې په هیواد کې کومه ستونزه پیدا شوې افغانانو د خپلو سپینګیرو او دینی عالمانو په وسیله هواره کړې ده. اوس هم باید له جرګو کار واخیستل شي او وسلوالو مخالفینو سره د روغې جوړې خبرې پیل شي.
یا د حکومت نه ناراضه دي، یا د بل چا په لمسون باندې زموږ استاسو دا هیواد ورانوي او راشي د خپلو ورونو سره یو ځای اوږه په اوږه د افغانستان په ودانولو کې فعاله ونډه واخلي.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی وویل د ټولو افغاني وسلوالو مخالفینو باندې غږ کوي چې له جنگونو تیر شي او د سولې پروسې سره یو ځای شي.
خاص ورته غږ کوم چې ورونو راشي د خپلو نورو دوستانو ورونو په څنګ کې د دې خاورې د خدمت لپاره لاس راونغاړئ، د مخالفت د لاس وخت چې تاسو ډېر د پتوان کې شته ده تر څو هغو خلکو ته قناعت ورکوئ، دعوت ورکوئ او نور یې د هغو لارو نه چې هغه د تخریب لارې دي د هغې کې د موږ د ځوان نسل د موږ د بچیانو د موږ د خلکو وینې تویږي د هغو نه یې منع کوئ او را دعوت یې کوئ.
کلیمزی بهرنیو وسلوالو ته په خپلو خبرو کې وویل چې باید د افغانستان د نیولو خوبونه له یاده وباسي او په دې پوه شي چې افغانان په ډیرو سختو شرایطو کې له خپلې خاورې ساتنه کوي.
ولې د هغه چا په مقابل کې هېڅکله موږ ضعیفه او د تسلیمۍ اراده نه لرو. هغه څوک چې اساسي ابدي او بنیادی د دغه خاورې دښمنان دی، د کلو کلو رئیس د افغانستان بدبختی غوښته ده، د افغانستان تباهی غوښته ده، د افغانستان د خلکو تاریخ دا ثابته کړې. د انګریزان نه تر نن پورې هیڅوک په دې نه دي توانېدلي چې د افغانستان خاوره د اشغال کړو یا د خپلو هغو اهدافو ته ورسي.
خلک وایي له تیرو شاوخوا څوارلسو کالو په افغانستان کې د سولې راتلو او د جنگ بندېدو دپاره افغان دولت او نړیوالو یو څه سمبولیکې هڅې کړي، خو تر اوسه یې کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزن په ناروغۍ باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغۍ مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
خو اوس مهال زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د مدني ټولنو لسګونو غړي د افغانستان د بشري حقونو پر خپلواک کمیسیون انتقاد کوي چې دغه کمیسیون د خلکو حقونو ته سمه پاملرنه نه ده کړې. سلګونو کسانو د کابل یو شمیر اوسیدونکو نن مظاهره وکړه او د جنګي جنایتکارانو او د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پر ضد یې شعارونه ورکړل. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی خپلې کړنې د قانون په اساس ترسره کوي، خو اجراءات او مجازات د حکومت کار دی. یوسف خان ځدران نور حل راکوي او راپور د مظاهره کوونکو په غوږونو پیلېږي.
په داس حال کې چې د دسمبر د میاشتې لسمه نیټه د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي، دلته په هیواد کې ډېر شمېر خلک په همدې ورځ د اړوندو ادارې څخه شکایتونه لري. د کابل ښار سلګونه اوسیدونکي او مدني فعالان د پنجشنبې په ورځ له دې امله د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مخې ته راغونډ شوي وو چې په وینا یې دغه کمیسیون له ایجاد رئیسې د پام وړ هیڅ کار نه دی کړی. دا کسان دي د بوري څلور لارې څخه تر دغه کمیسیونه راغلل چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یې په ناغېړۍ په بېطرفۍ او ګڼو نورو تورونو تورنه وو. د مظاهرې و تنظیمونکي سالم اصغرخیل د لاریون پریکړه لیک ولوس چې پکې د بشري حقونو په خپلواک کمیسیون کې د اصلاحاتو غوښتنه کوله.
موږ د بشري حقوقو کمیسیون ته خبرداري ورکو چې د جنگي جنایتونو راپور د پایوام یاش کې د نن خبر کړي او د کمیسیون رهبری او ترکیب د بدل شي. کنا موږ کمیسیون د ملي ګټو د ناقص په توګه ملغا اعلانو. موږ غوښتنه کوو چې د ټولو هغو کمیسیونو چارې د تعقیب شي چې په تیر وخت کې د جنگي جنایتونو د څړلو لپاره د حکومت یا نړیوالې ټولنې لخوا جوړ شوي او پایلې تر اوسه نیمګړې پاتې دي.
مظاهره کوونکو له ځان سره د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د وروستۍ پیښې د څېړلو شعارونه هم لیږدول او ویل یې چې دا قضیه نه باید لکه د پخوانیو پیښو په شان بې مجازاتو پاتې شي. په همدې ډول دوی د هغو چارواکو د دندو څخه د لرې کېدو غوښتنه کوله چې په باور یې په جنګي جنایتونو کې ښکیل دي او د بشر حقونو ته پاملرنه نه کوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون که څه هم په دغه هېواد کې د پراخو بشري حقونو د نقض خبره نه ردوي، وایي چې د دوی کار ته ډېره راپور ورکول دي. د دغه کمیسیون ویان رفیع الله دار وایي چې دوی د بشري حقونو د سرغړونو لیست خپرولو ته هم چمتو دي، خو په دې اړه د دولت سیاسي اراده نه ویني.
په ځینو مسایلو کې بیا زموږ صلاحیت نه ده قانوني، موږ د یو قانوني ادارې په توګه باندې زموږ کوم مکلفیتونه چې په دې حقله باندې وو د بندې قرارداد نه را په دې خوا، بیا د رئیس جمهور د فرمان د 1311 کال د کمیسیون د ایجاد په حقله باندې په هغې کې کوم مکلفیتونه موږ ته سپارلي هغه موږ کامل توګه باندې سرته رسولي دي. دا د دولت مکلفیت جوړیږي چې دغې موادو نه په کوم ډول استفاده وکړي.
هغه وایي چې خلک باید د کمیسیون پر ځای په دولت د اجراتو لپاره فشار راوړي. د بشري حقونو څخه د سرغړونو دغه لیست د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په وخت کې تیار شوی، خو تر اوسه یې له خپرېدو څه څرک نه لیدل کېږي. ویل کېږي چې په دغه لیست کې تر ډېره لوړ پوړي او نوم لرونکي کسان شامل دي او له همدې امله یې د خپرېدو مخنیوی شوی دی. د مظاهرې ګډونوالو ویل چې له دغه کار څخه نه یوازې جنایتکارانو پند نه دی اخیستی، بلکې له دا ډول معافیتونو څخه یې ګټه اخیستې او ورځ تر بلې دا کسان لا زیاتې سرغړونې کوي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
جوان
سری کسا پولیس وژل شوی دی
تکار اوسه نه به تکار مریض راغی
تکوان ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکه چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې مو په مرتب کې د باران د پر افغانان نشته مو پزماګه کینو
تاسو اساسي حقونه. ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
زمږه غلا ازادي رادیو اوري. د فراه ولایت د بخش آباد بند د ډیزاین د پروژې قرارداد چې دوه کاله مخکې بشپړ شوی وو اوس د ناامنۍ له کبله لغوه شوی دی. د دغه ولایت اوسیدونکي او د مدني ټولنې فعالان وایي چې د اوبو او انرژي وزارت په دې حق له پوره کار نه دی کړی او نه غواړي دغه بند ورغول سي. نور حال زموږ خبریال راکوي.
د فراه ولایت مدني فعالین په دغه ولایت کې د بخش آباد د بند پروژې د ډیزاین د ځنډولو له امله اندېښمن دي. د دوی په خبره د اوبو او انرژي وزارت د بخش آباد پروژې د ډیزاین کار د راتلونکي لمریز کال د پراختیايي پلان څخه لرې کړی چې دا هېڅ فرای ته د زغملو وړ خبره نه ده. عبدالرحمن ژوندی یو تن مدني فعال وایي که دولت په دې برخه کې ګام وانخلي نو دوی به په لاریون لاس پورې کړي.
لکه څنګه چې اورو واقعا ځینې کړي یا کسان په لوړه سطح سته چې نه غواړي دغه بند جوړ شي، ځکه دا بند چې دی ډېر مهم دی د فراه ولایت لپاره، حتی د ټول افغانستان د نیم افغانستان لپاره دا ډوډۍ ورکوي. اما اوس دغه اوبه ځي ایران مملکت ته، کېدای شي دغسې کسان اوسي زموږ په نظر چې نه غواړي دا بند جوړ شي، ځکه ګټه یې نورو ممالکو ته رسېږي. موږ هیله مند یو چې دغه د بخش آباد د بند د پروژې هغه کوم پلان چې دی یا په بودیجه کې ځای پر ځای شي، که چېرې دا کار ونه کړي موږ فرایان د مدني ټولنې فعالین ټول موږ لاس په کار کېږو او د اړتیا په وخت کې موږ مظاهرې هم کوو، غواړو چې موږ تر مرکزي ادارې پورې ورسېږو.
له بلې خوا بیا د فراه ولایت والي محمد آصف ننګ یوازې دا مني چې د بخش آباد د بند د ډیزاین د پروژې مخنی قرارداد د ناامنۍ له وجې لغوه شوی دی. د والي په خبره دوی هڅه کوي چې د بلې کمپنۍ سره دا قرارداد ترسره کړي.
دغه کار دوی ونس وکړلی. دوی ویل چې ناامنۍ ده او دولت زمونږ امنیت ونه نیو. اما پر دلیل چې دوه کاله تیر سو دوی ونه کو، بیا له هغه نه وروسته بیا دوه کاله نور پې تیر سو چې د دوی قرارداد خلاص شوی دی. نو قرارداد فسخه سو، پیسې سته، پروژه سته، انشاءالله په دې نږدې ورځو کې د دې یو بل قراردادی ته قرارداد ورکوو. د فراه خلک چورت نه وږي. د هغه شی چې زمونږ حق ده هغه زه د چارواکو لستوني را باسم ورکوم.
که څه هم د بخش آباد بند د ډیزاین د پروژې په وړاندې ناامنۍ لوی خنډ بلل شوی، خو قومي مشران بیا دا خبره نه مني. حاجي ضیاءالدین شیوانی د بلبروک ولسوالۍ قومي مشر وایي چې ټول فراهیوال د دغه بند د رغولو ملاتړ کوي او ناامنۍ هم هسې یوه بهانه ده
دا ټول پرایان باندې که هر څوک د دې ته تحدید کوي ټول پرایان د دې بند ملاتړ کوي چې دا بند جوړ شي دا وروره دا بهانه به مسولین نه کوي چارواکي دي نه کوي د دوی خپل شخصي ګډوډۍ دي د دوی خپل شخصي حسابونه دي په مابین کې چې دي چې د هر چا د هر هیواد په غوښتنه سره دا بند لغوه سوی دی یا د هر چا په غوښتنه سره چې دا بند لغوه سوی دی دا د دوی خپل شخصي نظر او د دوی خپل شخصي کار دی زه په تمامه ناسره وایم زه په ډاګه وایم چې ملت یې ملاتړ کوي
ټاکل شوی وه چې د 4 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت د بخش آباد د بند ډیزاین کار 2 کاله مخکې پیل شي خو دا کار ترسره نه شو فرعي اوسیدونکي په دې برخه کې د مرکزي دولت بې غوري او همداشان د ګاونډي هیوادونو په خاص ډول د ایران هیواد له اصفهانه دغه پروژې په وړاندې دوه لوی خنډونه بولي
راپور مولا احمد شاه فطرت څخه واورید د خبرونې نیمای ته رسیدلې یو اوس څو د احمد تکل څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو
ولسمشر اشرف غنی له پاکستان غوښتي دي چې د حقانی شبکې پر ضد په خپله خاوره کې عملیات وکړي ولسمشر غنی پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم سره په کتنه کې حقانی شبکه او نورې تروریستي ډلې د افغانانو د بېرحمانه وژنې عاملین بللي او پر ضد د پاکستان لخوا د قوې د استعمال غوښتنه وکړه ورسته لدې چې افغان پاکستانی او امریکایي چارواکو د اسلام آباد په درې اړخیزه غونډه کې د سولې د خبرو پر بیا پایل موافقه وکړه د سولې عالي شورا وویل حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پایلولو په برخه کې هیڅ ستونزه نه لري ملګرو ملتونو له افغان چارواکو غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو او د وګړو د اساسي ازادیو د خوندیتوب لپاره هڅو ته دوام ورکړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه دا غوښتنه نن د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې وکړه د هلمند یو شمیر امنیتي سرچینو د هویت نه ښودلو په شرط منلی چې خانشین ولسوالي د وسلوالو طالبانو لاسته لویدلې ده د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د عراق په شمال کې د ترکیه ځواکونو له ځای پر ځای کېدو وروسته د راپورته شوې لانجې د ډیپلوماتیکې اوارې د هڅو په ترڅ کې پرون په انقره کې د عراق د کردستان له مشر سره وکتل ټاکل شوی چې د روسیې امریکا او ملګرو ملتونو استازي سبا په ژنیو کې د سوریې د روان بحران د حل پر لارو چارو بحث وکړي او د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي که څه هم د مسلمانانو په اړه د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ترامپ له ترخو سرګندونو سره مخالف دی خو نوموړي ته بلدې سره سره د روانې میاشتې په 28 نیټه اسرائیلو ته د سفر اجازه ورکړل شي
د ازادي رادیو ده د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د غالیو د صنعت ودی او صادراتو ته به اسانتیاوې برابرې کړي خو د غالیو له تولیدونکو شرکتونو څخه غواړي چې په دغه صنعت کې د ماشومانو له استخدامولو څخه ډډه وکړي دا خبرې وړ مورز د سوداګرۍ او صنایعو وزیر په کابل کې د قالینو د تولیدونکو شرکتونو له مسؤلینو سره په یوه غونډه کې وکړي تفصیل د خان محمد سند پر راپور کې اورو
په نورو بیلابیل ستونزو سربیره د غالۍ اوبدلو په صنعت کې له ماشومانو څخه کار اخیستل هغه څه دي چې اوس ورته د افغان چارواکو پام شوی او د مخنیوي غوښتنه کوي د سوداګرۍ او صنایعو وزیر حمایون رسا وایي چې د دې صنعت فعالان دې د بشر د حقونو د نړیوال سازمان نورمونه په پام کې ونیسي او په غالۍ اوبدلو کې دې د ماشومانو له استخدامولو ډډه وکړي
حالین کشور ما مارکیت خوب در کشورهای منطقه اروپا و امریکا دارد اخلاق تجارتی و مسئولیت
زمونږ د هیواد غالۍ په سیمه اروپا او امریکا کې ښه مارکیټونه لري تجارتي اخلاق او ټولنیز مسئولیتونه ایجابوي چې د کارګرو او کارکونکو وضعیت ته پام وشي په دې صنعت کې د ماشومانو استخدامول کېدای شي د بشر د حقونو د اصولو په اساس د غالیو پر مارکیټونو ناوړه اغیز وکړي
د سوداګرۍ وزارت د معلوماتو لمخه په تیر لمریز کال کې د 90 میلیارډ ډالرو په ارزښت شاوخوا 350,000 متر مربع غالۍ بهر ته صادرې شوې حال دا چې په خاطر دې دا کچه یو څه لوړه و وز د سوداګرۍ وزارت هڅه کوي چې بهر ته د غالیو د صادرولو کچه بیرته لوړه کړي د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د غالیو اوبدلو په صنعت کې څه باندې 2 میلیونه خلک په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه پر کارونو بوخت دي سربیره پر افغان چارواکو د ګډ ویب د موسسي چارواکو هم ژمنې وکړې چې د دې صنعت له ودې سره به مرسته وکړي، خو دوی هم په دې صنعت کې د ماشومانو پر نه استخدامولو ټینګار وکړ. سره له دې چې مسؤلینو دا ونه ویل چې اوس مهال د غالۍ اوبدلو په صنعت کې څومره ماشومان کار کوي، خو د فرزام د غالۍ اوبدلو د شرکت رئیس احمد هادی فرزام ازادي راډیو ته وویل چې د دې صنعت په کارګرانو کې کابو 15% ماشومان دي.
به وقتی یک میلیونم بابا وار کنیم 20% فالا 20 الی 25% فالا خریجات هست
که یو میلیون کارگران وخیو شل یا 15% ماشومان دی په شرکتونو کې نشته، خو دغه شرکتونه په کلیو کې کورنیو ته کار ورکوي او کورنۍ له خپلو ماشومانو کار اخلي. تر څو چې د کورنیو اقتصاد ښه نه شي ناممکنه ده چې ماشومان له دې کاره منع کړای شي.
د غالیو تولیدونکو د ځای برېښنا او زیربنا ستونزو ته هم اشاره وکړه، خو د سوداګرۍ او صنایعو وزیر پر وړاندې ژمنه وکړه چې د دې ستونزې هوارې ته به هسې تیزې شي. په خاطر دې غالیو اوبدونکو دا انتقادونه هم کړي وو چې افغان غالۍ د پاکستان او یو شمېر نورو هېوادونو په نوم د سیمې او نړۍ هېوادونو ته صادرېږي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
دا ازادي رادیو ده. د پیو سیرنیز مرکز د نوې څېړنو لمخه اسلام په نړۍ کې تر ټولو په صورت سره خبرېدونکي مذهب دی. په راپور کې د اسلام په صورت سره د خبرېدو دلایل راغلي او همداراز چې په کومو هیوادونو کې څومره فیصد خلک د شرعي نظام پلوي کوي. د دې په زړه پورې راپور د هغې برخې په اړه به هم واورو چې پکښې راغلي په کومو هیوادونو کې څومره شمیر خلک د داعش غوندې سخت دریځو ډلو ملاتړ کوي. په ګډه یې اورو. په ټوله نړۍ کې په ډیر سرعت سره زیاتېدونکی مذهبي شمیر د مسلمانانو دی. که څه هم د مسلمانانو نفوس مخ پر زیاتېدو دی او دوی له یوې سیمې بلې ته کډې کوي او د داعش په شان سخت دریځې ډلې له راپورته کېدو وروسته هم ګڼ شمیر خلک د مسلمانانو په اړه نه پوهیږي او ډیری امریکایان وایي چې د اسلام په اړه ډیر معلومات نه لري. په وروستیو کلونو کې د پیو څېړنیز مرکز له څېړنو څخه چې د مسلمانانو په اړه یې کړي دي یو څو مهم ټکي دا دي. مسلمانان یوازینی مذهبي ګروپ دی چې اټکل سوی د ټولې نړۍ د نفوس په پرتله به په سرعت سره زیات سي. د راپور له مخې له 2010 کال څخه تر 2015 کال پورې د مسلمانانو په نفوس کې د نړۍ پر کچه 3.5% اضافه اټکل سوې ده. دوهم لوی مذهبي ګروپ عیسویان دي چې د اټکل له مخې نفوس 15% زیات سوی دی. د 2010 کال د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې 1.6 میلیارد مسلمانان اوسي چې د نړۍ د ټول نفوس شاوخوا 3% جوړوي. که څه هم اسلام د نړۍ پر کچه د عیسویت وروسته دوهم لوی مذهب ګڼل کیږي، خو اسلام د نړۍ تر ټولو په صورت سره خپرېدونکی مذهب دی. د راپور له مخې انډونیزیا اوس مهال د نړۍ یوازینی هیواد دی چې پکښې تر ټولو زیات مسلمانان ژوند کوي، خو د اټکل له مخې به هندوستان دغه ځانګړتیا ولري. هندوستان به په 2050 کال کې شاوخوا 300 میلیونه مسلمانان لري چې له هندوانو وروسته به د دغه هیواد دوهم لوی مذهبي ګروپ وي. د اټکل له مخې په 2050 کال کې به د اروپا 10% نفوس مسلمانان وي. په امریکا کې اوس مهال شاوخوا 1% بالغ نفوس مسلمانان دي او په دغه هیواد کې د ټولو عمرونو مسلمانان 2.5 میلیونه نفوس لري. د نړۍ پر کچه د مسلمانانو نفوس ولې مخ پر زیاتېدو دی؟ د اسلام د اټکل سوي خپرېدو تر شا دوه وجوهات په ګوته سوي. یو دا چې مسلمانان زیات کوچنیان زیږوي. د نړۍ پر کچه هره مسلمانه ښځه په اوسط ډول 3.1 کوچنیان لري. دا د نورو ټولو مذهبي ګروپونو په پرتله دی چې 2.3 کوچنیان زیږوي. دوهم، د 2010 کال د شمیرو له مخې مسلمانان د نړۍ د نورو مذهبي ګروپونو په پرتله تر ټولو کم عمره نفوس لري. د هر مسلمان عمر په اوسط ډول د نورو مذهبي ګروپونو د غړیو تر عمرونو 9 کاله کم دی. په دې توګه دغه ځوان مسلمانان به ډیر ژر نور کوچنیان زیږوي چې د مسلمانانو د نفوس په زیاتوالي کې ونډه لري. د سخت دریځو ډلو لکه داعش په اړه مسلمانان څه فکر کوي؟ د پیو څېړنیز مرکز د شمیرو له مخې په مسلمانو هیوادونو کې ګڼ شمیر خلک د داعش په اړه منفي نظر لري، چې پکښې په سروې کې برخه اخیستونکي د لبنان او اردن 94% وګړي هم شامل دي. په یو شمیر هیوادونو کې خلک نه غواړي د داعش په اړه خپل نظر څرګند کړي، چې په سروې کې د پاکستان 2.5% برخه اخیستونکي شامل دي. د داعش په اړه په نایجیریا کې 14% د سروې برخه اخیستونکي مثبت نظر لري. په نورو هیوادونو کې ځینې برخه اخیستونکو ویلي چې د تروریستي ډلو کارونه د توجیه وړ دي. په دې خلکو کې د افغانستان 9.5%، د فلسطین 30% او د مصر 9% برخه اخیستونکي په دې نظر دي. د راپور له مخې په افغانستان کې شاوخوا ټولو برخه اخیستونکي چې 9.5% راځي، ویلي چې شریعت باید د هیواد رسمي قانون وي. 1.5% عراقیان او 15.5% پاکستانیان هم په دې نظر دي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام در نوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې ډول روغه او خوشاله اوسئ قدرم نوریدونکو په دغه پروګرام کې د افغانستان د تکواندو د ملي اتل نصر احمد بهاوی د اوسنی وضعیت په اړه چې په یو حمله کې ټپي شوی و درته ریپورت خپرو او همداراز به د جرمني په شتوتګارد کې د پارکوپین په سیالیو کې د افغان لوبغاړو د وروستیو لاسته راوړنو په اړه ریپورت درته خپور کړو. لومړی راځو د نصر احمد بهاوی د اوسنی وضعیت په اړه ریپورت ته. د افغانستان او نړۍ د تکواندو اتل نصر احمد بهاوی چې د تېرې جمعې په شپه په یو حمله کې ټپي شوی و اوس یې روغتیایي وضعیت ښه دی. ښاغلي بهاوی ازادي راډیو ته وویل چې تر وروستیو سلګو پورې به د افغانستان لپاره خدمت کوي او د مبارزې په لار کې داسې سرښندنې هرومرو راځي. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ ته. افغانستان هغه هیواد چې اتلان یې هدف ګرځي خو بیا هم د دغه هیواد د نوم د پورته کولو لپاره درېږي. نصر احمد بهاوی چې د افغانستان او نړۍ د تکواندو اتل دی په تیرونی کې په یو حمله کې ټپي شو خو وایي چې تر وروستۍ سلګو پورې د افغانستان لپاره خدمت کوي. نصر احمد بهاوی چې تېره جمعه په یو وسلواله حمله کې لاس ټپي شوی و بیا هم د افغانستان لپاره له خدمت خبري کوي.
ما همیشه گفتیم و بازم میگم راه مبارزه را قدم د پیشی بگی
یا تامیه ما تل ویلی او بیا هم وایم کله چې څوک د مبارزې لار نیسی لدی برخلیکونو سره مخ کیږي. کله چې څوک په خپل هیواد کې د بدلون لپاره یو کار کوي نو تبن لداسي خندونو سره مخ کیږي. هله من يم چې خپل روحیه له لاس ور نکړو او بیا هم هڅه وکړو
و باز هم تلاش کنی.
نصر احمد بهاوی د افغانستان لپاره لڅو نړیوالو او المپیکی سیالیو څخه مډالونه ګټلې دي. نصر احمد بهاوی د تیرې جمعې په شپه د ناپیژاندو وسلوالو لخوا تپی شوی و
ساعتای 5 کم 7 یا دکم 7 فکرم که
15 یا لسکم او بجه ویچه دا پیخه او شود. تایمنی لدویم سڑک راتلم دخپل تر کورتا گراش ترل و موتر پا چتکه را نگده شو. کلمه چه اولی دل نونا پیجان دخلکو دروازه اخلاس اکری را تاویلی چه مخوریگه کنولو دی. ما اویل چه دزی مکویل موتر خکت شم خو دوی را بعد دزی وکری
سامت از بغلم تیز شد معلومی که معتا زیر پیرانی و پیران و جاکت و کرتی من همیشه بار کردم.
د خغلی بهاوی په خبره دغه ناپیژاند او وسلوالو د هغه موټر هم له ځانه سره وړاده. نه یوازې بهاوی بلکې لدې مخکې څو نور افغان لوبغاړي چې په ملي او نړیواله کچه د افغانستان لپاره مډالونه ګټلې دي له ورته حملو سره مخ شوي، ټپي شوي او یا هم په نازوان مردانه توګه باندې وژل شوي دي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي چې په هر حالت کې د افغان لوبغاړو له ملاتړ لاس نه اخلي او د لوبغاړو په وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد به خپل غږ پورته کړي. دغه ریاست ویاند عارف پیمان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ورزشکاران هیڅکله د سایسو تر تاثیر لاندې نه راځي. په خپلو ورزشونو کې په خپل تامیناتو کې په عالي روحیه باندې پرمخ
بیایي. که څه هم افغان لوبغاړي څو ځله د مرګ له ګواښونو سره مخ شوي دي خو بیا هم د افغانستان لپاره په سیالیو کې برخه اخلي. دغه لوبغاړي چې اوس وخت یې ځاني خوندیتوب هم نه دی تامین، له ډېرې پخوا یې په مالي برخه کې هم د هغوی ژوند ته چندان پام نه دی شوی. وبلیدل شي چې د افغان حکومت له لوري پر لوبغاړو باندې د وروستیو حملو مسأله څومره جدي نیسي. ترنوریدونکو اوس به هم راشو یو بل راپور ته. د افغانستان د تکواندو لوبغاړو د جرمني په شتوتګارد ښار کې د پارکوپین په سیالیو کې د طلا یا سرو زرو څلور مډالونه ګټلې دي. دغه سیالۍ د 1100 اروپایي هیوادونو او ګڼ شمېر لوبغاړو ترمنځ وشوې چې افغانستان پکې د سرو زرو په څلور مډالونو سربیره د سپینو زرو دوه د برونزو یو مډال هم خپل کړی دی. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
په جرمنی کې میشت افغان تکواندو لوبغاړو د پارکوپن په نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو څلور میډالونه وګټل. په جرمنی کې د افغانستان د تکواندو فدراسیون استازی احمد شاه فیضی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دغو سیالیو کې 1100 اروپایي هیوادونو او ګڼ شمیر لوبغاړو برخه اخیستې وه. د ښاغلي فیضی په خبره د دغو سیالیو لپاره هغه افغان لوبغاړي هم انتخاب شوي چې په دې وروستیو کې جرمني ته کډه شوي دي. کوم افغان لوبغاړي چې دلته راغلي دي څه چې زما لپاره ډېر د خوښۍ وړ دي هغه دا دي چې دا ځوانان دغو سیالیو ته موږ له څو میاشتو راهیسې چمتووالی نیولی و، خو هغه افغان تکواندو لوبغاړي چې تازه جرمني ته رسېدلي دي او اوس وخت په کمپونو او خیمو کې اوسېږي موږ ورته تمریني کامپ جوړ کړ. د پارکوپن په سیالیو کې مو له همدغو لوبغاړو نه یولس تکړه لوبغاړي انتخاب کړل او سیالۍ مو پرې وکړې چې له نیکه مرغه 15 لوبغاړي مو په فاینل لوبو کې برخه واخیسته. څلورو یې سرو زرو میډالونه وګټل، دوه نقرې او یو برنز وګټل. د ښاغلي فیضی په خبره اسماعیل محمدی، مهدی رحمتی، محمد حمیرات، محمد یوسفی هغه څلور افغان لوبغاړي دي چې د پارکوپن په سیالیو کې د سرو زرو میډالونه ګټلي دي. محمد جواد لکزایی، مجیب سلطانی د سپینو زرو او نصیر بلخی د پومسی افورم په برخه کې د برونزو میډال خپل کړی دی. د پارکوپن سیالۍ د دسمبر په 15مه او 16مه رواني وي. د پارکوپن سیالۍ هر کال یو ځل په جرمني کې ترسره کیږي چې د نړۍ تر ټولو پیاوړو لوبغاړو هم له همدغو ځایونو څخه ډېر میډالونه او لاسته راوړنې کړي دي. په جرمني کې د افغانستان د تکواندو فدراسیون استازي ښاغلي فیضی زیاته کړه چې افغان لوبغاړي چې دلته تازه هم رارسېدلي دي د افغانستان لپاره د نوم د جګولو په خاطر په دغو سیالیو کې برخه اخیستې ده. کوم افغان لوبغاړي چې دلته راغلي دي څه چې زما لپاره ډېر د خوښۍ وړ دي هغه دا دي چې دا ځوانان جرمني ته په رسېدو غواړي د افغانستان لپاره لوبې وکړي. د وطن دوستۍ حس یې ډېر زیات دی، له موږ سره یې اړیکې نیولې دي او غواړي چې لوبې وکړي. اکثر دا کسان سرپرست نه لري او موږ نه غواړو چې هغه هیلې چې د افغانستان لپاره د ورزش په ډګر کې درلودې دلته په غربي هیوادو کې ماتې شي، بلکې غواړو مرسته ورسره وکړو چې خپلې هغه هیلې چې د ورزش په ډګر کې درلودې ترلاسه کړي. سید مسعود کریمی، جواد لکزایی، عبدالرحمن امید، پرویز نظری او نور هغه ملي لوبغاړي دي چې اوس وخت په آلمان کې اوسیږي. په دې سربېره د تکواندو اولمپیکی اتل روح الله نیکپا هم اوس وخت په بهر کې ژوند کوي. د اکثرو لوبغاړو له افغانستان د وتلو لامل د ورزش په ډګر کې لانجې او همدارس لوبغاړو ته د خدمتونو نه رسیدل په ګوته کوي. د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې اومزه صفی الله ستانکزای په پاکه او بخون کې خدای سپارم. ښې شېبې ولرئ.
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل،
درنو دوستانو ستړي مشي. د دې غږ په اورېدلو سره به ارومرو په دې پوه شوي یاست چې د کور کلي نننۍ خپرونه د ماشومانو په هکله ده. آیا تاسو خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین لګولی؟
مخکې مو کول اوس مو نه دی کړی. وړکې چې نکوي مو ډېر دی وشه وړای نه شو واکسین ته.
که چیرې د پولیو واکسین ونه شي ماشوم ته کومې ستونزې پیدا کوي؟
د ګذر نه شلېږي، د ویلې نه شلېږي، د قبلې نه شلېږي.
ولې ځینې کورنۍ خپلو ماشومانو ته واکسین نه لګوي؟
مخکې خو واکسین نه و، نه ولاکه سردردي وه، نه خیچا کاګه وه، ټول جوړ تیار و. اوس واکسین را پیدا شو مغمره مرضونه فرض زیات کړو. د واکسین پیدا راته وکړي سړی دی پیدا ده.
قدر من اوریدونکو، د روغتیا وزارت وایي چې تیر کال په ماشومانو کې د پولیو یا فلج 8 پیښې ثبت شوې وې، خو له نیکه مرغه سږ کال په دې شمېر کې کمښت راغلی. د روغتیا وزارت وروستۍ سروې ښیي چې سږ کال د پولیو 12 واقعې دوی ته راغلي دي. پولیو یا د ماشومانو ګذرن یوه ساري ناروغي ده چې د خولې، غایته موادو او د افضل سیدن مراد کولو له وجې له یو ماشوم نه بل ته لېږدول کېږي. دا ناروغي لومړی ځل په مصر کې وپېژندل شوه. دا چې پولیو یا ګذرن کومې نښې لري او څومره خطرناک ده. د استقلال پروختون کې د ماشومان او د داخلي برخې ډاکټر محمد حامد هوتک وایي که څه هم په اکثر ماشومان کې ترغیچ ښه پرمختګونه کړی نه ښکاري، خو بیا هم ځینې علایم لکه په ټیټه درجه تبه، د ستوني درد، کانګې، د ګیډې درد، د ځان درد او بیشتی رامنځته کوي.
لکه دیو نزله یا زکام په شکل باندې چې مثلا پزه بیږي، ستونی درد وي، دا په ابتدا کې پیدا کیږي چې دیته په سطحي شکل باندې دغه یو شکل دا چې هغه کې بیا لږ ذره عمیق تر یا وخیم حالت منځ ته راوړي. دماغي سیستم معوف کیږي او هغه التهاب له وجې نه هغه شدید ترین شکل دا چې هغه کې بعضې وخت د مړینې سبب هم کیږي. بعضې ټپونه نور هم د دماغ بعضې ناحیې او اناتومي له نظر نه بعضې ساحې معوف کیږي چې د هغې په نام باندې د پولیو توازو یا تصنیف بندي شوایدا. نو یو ټیپ د چې بیا غی کې په کلینیکی شکل باندې یاد امغه اراض ولایم د نظر نه د فلج منستروړي او د فلج د منستراتک په صورت کې دا وایروس چې د خپل د وجود عصبي سیستم کې یعنی د ملا په تیر کې د ستون فقرات چې موږ ورته وایو په دې کې د قدمی بخش د غی یو تعداد د حجرات دی د غی تخریب چینی حرکی حجرات حرکی اعصاب هغه تخریبی او د غی په واسطه باندې د خپل مشکلات یعنی په مغه عصبي سیر کې چې کوم عضلات یا نهایات یا اعضاوی بخی و لاس و اغم مواقید یا اغم دخل سبب دغه حجراتو تخریب ده.
دی پولیو مخنیوای یواز دو قطری واکسین کولی شي. موږ د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې خلکو پوښتلی چې دوی خپلو بچو ته واکسین لګولی که څنګه. په ځینو ځایونو کې له داسې کسانو سره مخ شوو چې اصلا یې د واکسین په هکله معلومات نه درلودل. که څوک پوهېدل هم د بې پروایۍ له وجې ماشومانو ته واکسین نه و کړی. د خوست اوسیدونکي جمیلې سره په داسې وخت کې غږېدلی وو چې خپله ناروغه وه. رنګ زیړ، شونډې وچې، سر ببر، مخ په سوري یخه کوټه کې شپږ ماشومان ورچاپېر وو. له هغې نه مو پوښتلي چې بچي واکسین کړي که نه.
زره میوه تانه دي کړي.
ولې دې نه دي ورته کړي؟
خو څوک یې غم نه کوي.
مثلا څوک یې غم نه کوي؟
خو پلور یې بیاي نه، نو مو بدیا پرېږدي، نه مو پرېږدي، نه مو دای داسې واکسینو ته بیاي چې بولي وو واکسین مو کړي.
پلار یې نه پرېږدي؟
دا د وړکو جلکۍ پلور سره ماشومانو پلور دا مو نه بیاي چې واکسین
مو کړي. ماشومان دې بې واکسینې دي؟
د ټول بیا واکسین دی.
واکسین په ارزښت باندې پوهېږي، په اهمیت یې پوهېږي. د واکسین
تلویزیون کې ورو خپېږم چې واکسین پیدا لري که نه، ګاټه لري ماشومانو ته، موږ ته پیدا لري، هر شي مراض ته پیدا لري. سړی سه چا زور سام نه خالي ځګري بس ځنه په ارزښت نه پوهېږي چې د ماشومانو ته یا د واکسین وکړي.
ناجیه د جمیلې په خوا کې اوسېدله. د هغې لور د پولیو د ناروغۍ له وجې مړه شوې وه. کله چې ورسره غږېدلو رواني حالت یې سم نه ښکارېده. یوه شېبه وروسته به یې هېر وه چې شېبه مخکې څه ویلي. له هغې مو پوښتلي چې څو ماشومان لري؟
څلور.
څلور ماشومان لري؟ واکسین هم ورته کړی ده؟
هو.
څه وخت، څه رقم؟
دلته نه ده کړی، پاکستان کې مو کړی دي.
دلته مالې نه دي کړي؟
څه خبر یم، دلته هو نه کړم. خالیا سچاتی بس واکسینونه نه کوي.
واکسین نه کوي؟
نه.
او چاته یې هغه واکسین نه ده؟
وسله نه ده راغلی.
هغه دې نظر ته نه راځي؟
نه.
څه فکر کوې چې هماغه چاته یې څومره فایده لري؟
هغه فایده لري نه، دا مریضانو ته هر څه تخي دي.
ته څه وایې، څه رقم واکسین باید وکړي؟
دا د ستنو والا.
د ستنو باید وکړي؟ هماغه ښه ده.
هو، هماغه شل ولته هم ښه ده. دا لاسونه او دا پښې.
شل ته؟
هو.
فالج ته؟
هو، دغه ته ښه ده.
د څه کوم څوک شته تاسې منځ کې چې هغه همداسې فالج شوي؟
هو، ما یو لور وه، هغه سوې وه که نه، فاج شوې وه، هغه بیا مړه شوه. هغې نه یې موږ اوسه پورې دې ته واکسین نه دي کړې. څوک وکړي نه؟
ولې دې لور شاله سوه؟
زه خم څه مرض درلودنه دغه مرض دی نه که نه، ستن چې ونه لګوي که نه، دغه مرض پرې راځي که نه، ته پچ کېږي. هغه بیا مړه شوه پاکستان کې.
ښه، سره له دې چې یوه لور دې په پولیو باندې مړه شوې ده، بیا هم نور ماشومانو ته واکسین نه لګوي؟
ولې نه لګوم؟ څوک چې وکړي ولې نه لګوم؟ نه څوک راځي نه.
څوک راځي نه؟
هو که نه.
ته خپله هم چېرته نه یې تللې؟
نه، نه ده تللې، زه کور کې وم. ما کور کې څوم نشته، خالي زه یم، یا میړه مې ده.
که څوک دلته رانشي د واکسین لپاره، تاسې خپله نه ځي کلینیک ته نه ورځئ؟
نه ځو که نه، کلینیک ته موږ لیدلی نه یو که نه، چېرته لاړ شو؟
کم لیدلی وای تللی؟
هو تللی، ولې نه تللو؟ ماشومان چېرته هغه نیسي، مریضان نیسي، فرش نیسي.
د هلمند اوسیدونکی جمال خان د دوو میرمنو خاوند او د لسو بچو پلار دی. هغه هم د پولیو د واکسین په ارزښت نه پوهېده، خو کله یې چې کوچنی خور د پولیو په ناروغۍ اخته شوه، نو بیا یې خپلو ماشومانو ته واکسین ولګوه.
کلینیک لرو، هغه بیا دوی پروګرام دی چې مقصد میاشتې دوه میاشتې هغه تېرېږي، هغه دوی پروګرام چې راځي جنوی دغه هلکان په دغه کلي کې سم چې دا زموږ ده کوسه په کوسه کور په کور هغه ماشوم ته دغه نه د اساس کې ورکی دغه په خلک وساسي ورکی
د دې شي لپاره واکسین ده
دغه د پاره د خلک وای وای دا د اوی مرز دوا ده مغه مرز به مشته نه مال بیږي کم مرز کم مرز
کور کې د څو ماشومان دي
په کور کې زه په خپل رم دوه مینه ګان دوه شې لرم
او ماشومان څو
ماشومان لرم تقریبا لاس ماشومان
لرم اوس حسابې
لاس ماشومان لرم نو رسل مار
تر اوسه حساب نه مال
لاس ماشومان لرم شپږ انجونی دي او څلور الکان دي
د دې ټول واکسین کړی دي
ګردن واکسین کړی دي باندې
یو خو باندې واکسین نه یی پاتې
نه ګردن واکسین کړی دي
او تاسو په سیمه کې د نور خلک هم واکسین کوي ماشومان باندې
او واکسین دا ډیر ښه شی دی نو دا خو څه په پیدا یو سره پوسی از موږ خور ستا هغه د موږ ټول کوم ته معلومیږي چې ستاره مو میږي نو ما د کوچناک وړکی خور ده نو املا او شرط نیولې ده پرسیدلې ده دا کال په کال چرت نسی زوب نسی نو موږ دغه واسه طاقت نه لرو چې دې او تداوی موږ وکړو
تاسو په خپل خور واکسین نه وکړای
نه نانم وکړه وسالانه دا واکسین چې راځي ورکوي مخلص ځګه نه ورته کوي هغه ما خوته
یعنی اوس مشکل ورته پیدا
شوی اوس مشکل ورته پاسه دوه نه په تکلیف چې دا ما شاندې پر ځای باندې تر اوسه دا څون سخت نس پریوتله پر دې بغل پر هغه غفلی سپاتر سره پر دې د املاس بازار بغاری چې غاری وي
پولیو داسې ناروغي ده چې درملنه نه لري که ماشوم ور باندې اخته شو بیا د ټول عمر لپاره ای بي کیږي د ډاکټر او تک په وینا د وقایع لارې تر ډیره حد د پولیو واکسین کېدلی شي
د پولیو واکسین چې دغه چې منګ وایو د ماشومانو د فلج ناروغي واکسین چې دغه ماشومان یعنی فلج یو دایمي مایوبیت مې سره وړي او دغه مایوبیت بیا چې کله سره معوف شي یا ماشوم معوف شي تر ابده پورې دا ماشوم دغه مایوبیت ځان سره لري او د هیڅ تداوی لار نه لري نو بنان مونږ کولای شو چې په دغه دوه قطرې واکسین چې د نړۍ سی سازمان په همکاري او د زمنګ وزارت ساتامې په کوشش او زحمتونو سره چې دا د خلکو پاره فمسال په اجتماع کې او په ټول افغانستان کې سراسر د کلینی صحی کلینیکونو او د موبایل ټیمونو یاد همغه ورځ د رضاکارانو په واسطه باندې مثلا دغه واکسین د خلکو ته ورکیږي حتی کور په کور حتی په داخلي او خروجي مناطقو کې د ترانسپورتي یا وسایلو په استفاده یعنی د ټولو پوسټرونو میډیاګانو د لار د تلویزیونو د لار نه دغه شی د خلکو ته ورکوږي چې دغه واکسین ګټه دادا چې دا واکسین دغه دوه قطرې کې ورشي تاسو ماشوم د دایمي مې بد نه وساتي درې د فی دغه واکسین دوه قطرهی کمپاین لانیګم نو په دغه درې دورو کې کچيري او چا درې دورې واکسین واغست نه نه وي سره د لانګ لایف ټول عمر د پاره دی مخکیږي او د بیا دغه وایرس سره مطالعه کیږي نه
ډاکټر هوتک له ټول کورنۍ غوړی چی
د خپل ماشومان چې د 15 کال څخه کته عمر لري مخواش داد چې دغه مرض ډیر خطرناک ده حتی د مرګ سبب او حتی دایمي مایوبیت سبب ګرځي بنان هیڅ لاره د تداوی جرایي هیڅ نشته بل لاره چې کله ماو شو ونیو او بل دا چې دا نور خلق هم که یو سړی معروف شو نور خلقو ته متشاور کینو دا ډیر غټ ظلم ده د خپل ماشوم په حق کې د خپل وطندارانو د خپل آزاد فامیل چې یو سړی ټول عمر مایو وي او خپل پدی باندې بار وي او د ټول کارونه ولګي نو ما خوښ ده چې کړه دا واکسین کمپاین شروع کیږي د خپل 15 کلن څخه کته ماشومان د دوه قطرې واکسین رضاکاران راځي په کور کې بیا د هغه مراکز صحی ته چې د دې صحی مرکزونو نږدې دي غیلته د دې واکسین د کولو په خاطر باندې 15 کلن څخه کته ماشومان ټول انتقال کی تر څو دغه خطرناک مرضی څخه په امن او یا مسونه پات شي
درنوردونکو پولیو یو ځان د ماشومانو له خطرناکو ناروغیو څخه شمیرل کیږي د مخنیوي لارې هم دوه څاڅکي مفت وړیا واکسین دی نو که غواړئ چې خپل بچی له لوی آفات او مصیبت څخه وژغوري هغه ته مخکې لدی چې 15 کلن شي د پولیو واکسین ولګوي
جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجه دور نا اپ دښمن پورشا ساد وجه دور نا اپ دښمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجه دور نا اپ دښمن ساد وجه دور نا اپ دښمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا
لالی گلالی گل گل زوانا اوی نو لمبی دل ستا گل غٹائی تنکی تنکی ما شما بی وقت اور جدل بگل ترو پانی وری گیل آسمان وطنا بگل ترو پانی وری گیل آسمان وطنا ساتو وجو دورنا اپ دخمن پورشا ساتو وجو دورنا اپ دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا نسلنا گلالی نسلنا لوی پپارو دو کشل دتر دو منے دو وفارن گنا توی پپارو دو کشل دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا ستا دو وجو دورنا ستا دخمن دورشا ستا دو وجو دورنا اب دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا